د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعته خپرونه پیل شوه. په دې خپرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه او همداراز د زهرو کاروان پروګرام خپرېږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. دوهې ته د طالبانو د حکومت د تللي پلاوي مشر او د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د غونډې په څنډه کې له امریکایي استازو سره د زندانیانو پر تبادلې هم خبرې کړي دي. مجاهد نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دوه امریکایي وګړي دا مهال د دوی په زندان کې دي او په وینا یې د ازادۍ لپاره یې باید د طالبانو د حکومت شرطونه ومنل شي.
امریکایي استاد سره د خبرو په مهال بلې ځینې موضوعات چې لا باقي پاتې موږ بحث لاندې ونیول، په هغو کې د دوه امریکایي اتباعو بندیان دي په افغانستان کې. د هغوی د خلاصون په اړه موږ دوی سره مخکې هم دا بحثونه کړي وو. د افغانستان شرایط باید ومنل شي. په هغه شرط باندې موږ هم اتباع لرو په امریکا کې بندیان دي، په ګوانتانامو کې بندیان دي. د هغو په وړاندې باید موږ خپل اتباع راخلاص کړو. څو کنه څرنګه چې امریکایي اتباع هغو ته مهم دي، موږ ته افغانان مهم دي.
ښاغلی مجاهد ونه ویل چې په کوم شمیر افغانان دا مهال په ګوانتانامو او د امریکا په زندانونو کې بندیان دي. مجاهد دوهې ته د خپل پلاوي سفر هم ګټور وبله او ویې ویل یوه لاسته راوړنه یې دا وه چې غونډه د دوی له شرایطو سره سمه ترسره شوه. د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې د افغان میرمنو او مدني فعالانو ځای تش و. د طالبانو سترې محکمې ویلي چې په روزګان ولایت کې 13 کسانو ته په عام محضر کې سزا ورکړې دي. د دې محکمې په بیان کې دا 13 کسان په غلا، لوتت او نامشروع عمل تورن شوي. په بیان کې راغلي چې د کسانو ته د روزګان په ورزشي سټډیوم کې تعزیري سزاګانې ورکړل شوې. اکثر دا تورن په 2 میاشتو بند محکوم شوي او لږ تر لږه په 9 درو وهل شوي دي. د طالبانو سره محکمه نږدې هر ورځ په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته د دې ډول سزاګانو د ورکولو خبرونه خپروي. د بشري حقونو فعالان او مدافعان د طالبانو پر قضایي سیستم نیوکې کوي او وایي چې تورن کسان مدافع وکیلانو ته له لاسرسي پرته د طالبانو لخوا بندیانېږي او سزاوې ورکول کیږي. د هند په اتر پردیش ایالت کې د مذهبي مراسمو پر مهال په ګڼه ګوڼه کې د مړو شویو کسانو شمیر 121 ته لوړ شو. د جرمني ډي پی خبري اژانس خبر ورکوي چې د هند په شمال کې دغو پرونیو مراسمو ته شاوخوا 1.5 لک کسان راټول شوي وو او د مراسمو د پای په شیبو کې خلک تر پښو لاندې شوي دي. د راپورونو له مخې ګڼ شمیر خلک د ناولو اوبو یوې ویالې ته لوېدلي او ګڼو نورو بیا د خلکو تر پښو لاندې ساور کړې ده. په مړو شویو کې ګڼ شمېرې ښځې دي او د لږ تر لږه و ماشومان هم پکې شامل دي. د اتر پردیش د پوهنې وزیر سندیپ سنگ ویلي د پیښې په اړه پلټنې پیل شوي او خبرې هر هغه څوک چې ملامت وپېژندل شي سزا به ورکړل شي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایډن او د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د همدې جولای میاشتې په وروستیو کې په واشنگټن کې سره وګوري. رویټرز خبری اژانس نن خبر ورکړی چې نتانیاهو د امریکا کانګرس ته د غزې د جګړې په اړه د وینا په هدف واشنگټن ته سفر کوي. نوموړی به د جولای په 24 د امریکا کانګرس ته وینا هم وکړي. که څه هم امریکا د غزې په جګړه کې د اسرایلو سیاسي او پوځي ملاتړ کوي، خو ولسمشر بایډن په ځینو مواردو کې د اسرایلو پر چلند اندېښنه ښودلې. په غزه کې د اسرایلو د جګړې له پیله تر اوسه د څه باندې 8000 ملکیانو د وژلو راپورونه ورکړل شوي. د غزې جګړه د 13 اکتوبر میاشتې په 8 وروسته له هغه پیل شو چې حماس وسلوالي ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي پر اسرائیلو غلچکۍ برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او 250 نور یې برمته کړل. او د افغانستان د کرکټ یو نامتو مینوال حاجي رضا خان د ورپېښې ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. نوموړی چې پر رضا خان کاکا مشهور و، په اکثرو کورنیو او وخت نا وخت له هېواده بهر په لوبو کې د افغانستان له درې رنګه بیرغ سره لوبغاړي هڅول. د افغانستان کرکټ بورډ نن د هغه پر مړینه خفګان څرګند کړ او ویلي دي چې د کرکټ بورډ ټولو کارکوونکو او لوبغاړو له رضا خان کاکا سره ځانګړې مینه درلوده. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 او په لنډو څپو 19.25 مترو خپرونې کوي. د خپرونې په دوام کې راپورونه راځي. یو شمیر خزینه ښوونکي وایي د طالبانو حکومت د دوی معاشونه له کمولو وروسته اوس ځنډولي دي. ملګری ملتونه وایي په داسې موقف کې نه دی چې د هیوادونو استازو ته د افغانستان په اړه په جوړو شویو غونډو کې د ګډون د څرنګوالي سپارښتنه کوي وکړي. په نورو موضوعاتو کې په کندهار کې د ګرمۍ لکبل خلکو ته ستونزې پیښې شوې دي.
بل شي دوی وچې د بزیادې مور کولیا د کور د کور د غوا دراوړ وړه کې بي فایده یو ورځ مې د الفای شي دوی تراوړ لاغه موسم کار نه کوي چې تراوړ لاغه.
په کونړ کې د ناروغانو لپاره په یو روغتون کې ځنګړی ځای جوړ شوی.
که مریضان بچ راغل دلته به یعنی د کیناستو ځای نه لمر باندې بناستو مریضان به همداسې ناستو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې او چین ولسمشرانو د شانګهای د ټولنې دوه ورځنۍ غونډه پرانیسته او په دوهمه نیمای کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته. یو شمیر خزینه خوونکې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت سره له دې چې د دوی معاشونه کم کړي ځنډولي هم دي. دوی ازادۍ راډیو ته ویل که معاشونه پر وخت ورنکړل شي نو له ګڼو ستونزو سره به مخامخ شي. په همدې حال کې یو شمیر سیمه ییزو رسنیو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اړوند یو لیک خپور کړی چې له مخې د دې وزارت سرپرست د خزینه کارکوونکو د معاشونو د ځنډولو خبره کړې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د پلازمینې کابل د یو شمیر ښوونځیو ښوونکې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دوی معاشونه ځنډولي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سره له دې چې د دوی معاشونه 15,000 افغانیو ته راټیټ کړي د دوی میاشتنی معاشونه یې ځنډولي هم دي. د کابل د یو دولتي ښوونځي یوې سرمعلمې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
اوس زموږ معاشونه 15,000 افغانۍ سوي او دې میاست کې هغه هم رانه کړي. وایي دا 7 میاست کې ټولې راکوي. وایي معاشونه مو ځنډیدلي دي. ټولې اندېښمن یو. ښوونځي ته ښوونکي له ډېرې لرې ځایونو راځي. زینه کونډی دی او د نورو ټول لګښتونه ورلغاړي دي.
باز یو بي واستان شاور ندارن که مصرف خپلان داشته باشه.
د کابل خار دیو بل خونځي یوې خون کې چې نه غختل نوم یې پر اپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته دی ورته ستونزې یادونه وکړه.
څرنګه چې ټول خبر چې د دولتي خون کوم ماشونه کته راغلي دي نو 15,000 ماش سره څوک انش کولی د ژوند روزمره اړتیاوې پوره کړي. نو حداقل هغه ماشونه که په وخت هم ورکړي بیا هم لږ یعنی مشکلات شاید پرې حل شي. نو هغه ماشونه هم زموږ ځنډول شوي دي او که دې ستونزې ته پاملرنه وشي ډېر به.
دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې د دوی ماشونه پر وخت ورکړي. په همدې حال کې ځینو سیمه ییزو رسنیو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ته اړوند یو لیک خپور کړی چې له مخې یې د دغه وزارت د ښځینه کارکوونکو معاشونه ځنډیدلي دي. په دغه لیک کې چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تر اوسه نه رد او نه منلی لیکل شوي چې د طالبانو د مشر د فرمان له مخې چې د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو معاشونه یې 15,000 افغانۍ ټاکلی ورسره د دې وزارت د ښځینه کارکوونکو د معاشونو د ورکړې د سیستم جوړول یو څه وخت ته اړتیا لري. په دغه لیک کې راغلي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا د بودیجې د کمیټې د وړاندیز پر بنسټ د دغه وزارت د ښځینه کارکوونکو معاشونه ځنډولي. د دې ستونزې او د دې لیک د جزئیاتو په اړه مو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه وپوښت خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. دا اندېښنې وروسته له هغې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یو فرمان په صادرولو سره د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو معاش چې په تېر حکومت کې کار کاوه 15,000 افغانۍ وټاکه راپورته شوې. دغه فرمان نړیوالې نیوکې هم له ځان سره درلودې او سربیره د کابل د یو شمېر روغتونونو په ګډون د دولتي ادارو د ځینو ښځینه کارکوونکو له اعتراضونو او اعتصابونو سره هم مخ شو. د طالبانو حکومت چې ادعا کوي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو ټول حقونه خوندي کړي خو په افغانستان کې یې د ښځو او نجونو پر تعلیم، تحصیل، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو، سیاسي او کلتوري فعالیتونو سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه
هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ملګری ملتونه وایي د سازمان په داسې موقف کې نه دی چې د هیوادونو استازو ته د افغانستان په اړه په غونډو کې د ګډون د څرنګوالي سپارښتنه وکړي. د دې سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون د څرګندونې د دوهې له درېیمې غونډې وروسته د افغان ښځو او د مدني ټولنو له استازو سره د حاشیوي غونډې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. په دې اړه نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د دوشنبه په ورځ د جولای په دویمه په نیویارک کې د وی خبري ناشته پر مهال وویل د افغان ښځو او مدني ټولنو له ځینو استادو سره د ملګرو ملتونو د چارواکو په ناشته کې د هیوادونو استادو د ګډون یا نه ګډون صلاحیت نه درلود. دوجاریک د هغې پوښتنې په ځواب کې چې ولې په دې حاشوي غونډه کې د هیوادونو رابلل سوي استادو ګډون نه وکړای وویل
invoice to attend or not to attend meetings
موږ په داسې موقف کې نه یو چې وکړای شو په ناستو کې د هیوادونو استاذ یاړ کړو چې دوی ګډون وکړي او ګډون و نه کړي. موږ په ټولو غونډو کې حضور درلود. بیا هم هغه ډول چې میرمن دی کارلو ویل بیلابل فرمټونه موجود وو، خو هغه مسایل چې موږ ورته اهمیت ورکوو او هر ورځ یې په اړه خبرې کوو د ښځو بشري حقوقو او په افغانستان کې نور شرایط زموږ د ټولو بحثونو په سر کې دي.
په دې حاشوي ناسته کې چې د دوهې له درې میناستې وروسته جوړه شوې وه د ډیرایو هیوادونو استازو او طالبانو برخه نه واخیسته. ښاغلی دوجاریک ټینګار وکړ چې د ملګرو ملتونو مرستیالې روزماری ډیکارلو او په افغانستان کې د یونما مشر روزا اوتنبای وه هم په دې ناسته کې او هم له دې وړاندې په وار وار په کابل کې د طالبانو له حکومت سره د ښځو او بشري حقوقو پر سر بحثونه کړي دي. هغه څه چې روزماری ډیکارلو هم د جولای په لومړۍ نیټه د دوهې له درې میغونډې وروسته خبر اعلان وکړ. د طالبانو حکومت ذبیح الله مجاهد هم منی چې د دوهې په درې مناسته کې په دې اړه ورسره اندېښنې مطرح شوي، خو بیا هم ټینګار کوي چې د ښځو او بشري حقوقو مسله کورنۍ ستونزې دي. خو روزماری ډیکارلو د روانې اونۍ د یکشنبه په ورځ ټینګار وکړ چې د ښځو او بشري حقوقو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله نه ده، ځکه په خبره یې افغانستان ټول هغه تړونونه لاسلیک کړي چې د ښځو پر بشري او مدني حقوقو تمرکز کوي. د افغان ښځو د حقوقو ځینې فعال نوی د دوهې حاشیوي ناسته بیا غیزه ده، ځکه په خبرې په دې ډول ناستو کې چې د افغان ښځو برخلیکونه ټاکل سي او ستونزې حل نسی بې پایلې دي. د کونړ ولایت اوسیدونکو او د ښځو د حقوقو فعالې لطیفې سلرزی ازادي رادیو ته وویل
داسې غونډې تیرې شوې دي، لاره روانې هم دي تیریږي هم، مګر تر اوسه په دې درېو کلونو کې د خویندو غږ چا نه دی پورته کړی، نه یې په جدي توګه د خویندو د حقوقو له دوی څخه طلب شوې غوښتنه کړې ده. نو که چیرې دوی په خپله په غونډو کې ګډون ورکړل شي د دوی غونډې به یو څه مثبتې پایلې ولري.
دا په داسې حال کې ده چې د جورج ټاون په نوم انسټیټیوټ ښځو سولې او امنیت په برخه کې د یو شمېر افغان ښځینه فعالانو له لوري جوړ شوی څیړنیز راپور کې ټینګار شوی چې نړیوال دی پر طالبانو خپل فشارونه جاری وساتي. دغه څلورویس مخیز راپور چې تازه خپور شوی د نورو موضوعاتو ترڅنګ په کې ټینګار شوی چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو د حقونو لپاره قوي او همغږی دریځ غوره کړي، کنه نو په ټکو یې دوی به په افغانستان کې د ښځو په بې ثباتۍ او په انزوا کې نور هم مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له افغان میرمنو سره د دوهې له ناستې وروسته د دغې حاشیوي غونډې په اړه لاله وړاندې انتقادونه موجود وو او د میرمنو د حقونو ګڼو فعالانو نیوکه کړې وه چې پایله به یې چندانې ښه نه وي.
د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون آی اف آر سی په افغانستان کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو د دوامدار اغیزو په اړه اندېښنه ښودلې. د فدراسیون په خپل نوي راپور کې ویلي چې سختو بارانونو او سیلابونو د افغانستان درې دېرش ولایتونه اغیزمن کړي، خلک یې بې کوره کړي او په سیلاب ځپلو سیمو کې ساري ناروغۍ خورې کړي دي. یو شمېر سیلاب ځپلې کورنۍ وایي چې له سیلونو له نږدې دوه میاشتې اوړي، خو دوی له هم د استوګنې د ژوند لپاره اسانتیاوینه لري.
د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون آی اف آر سی د جولای میاشتې په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د اقلیم بدلون له امله د رامنځته شویو زیانونو پر دوام اندېښنه ښودلې.
دغه فدراسیون ویلی چې د افغانستان له څلور دیرشو ولایتونو څخه درې دیرش یې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله اغیزمن شوي چې د دغو سیمو د خلکو پر ژوند یې ناوړه اغیز کړی دی. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې د نړیوال فدراسیون د راپور پر بنسټ په وروستیو میاشتو کې له 280,000 ډیر کسان په مستقیم ډول د سیلابونو له امله اغیزمن شوي او 1,000,000 نور لا له ګواښ سره مخ دي. دغه فدراسیون زیاتوي چې سیلاب ځپلي اوس هم د استوګنې د نشتوالي ساري او پوستکي ناروغیو په ګډون له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په راپور کې راغلي چې په وروستیو میاشتو کې د سیلابونو له امله 300 کسان وژل شوي، 1,500 کورونه زیانمن شوي چې له ډلې څخه یې 14,200 کورونه ویجاړ شوي، 1,043,200 هکتاره کرنیزه ځمکه ویجاړه شوي او زرګونه څاروي هم له منځه تللي. په همدې حال کې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي سره له دې چې د دوی په سیمو کې شاوخوا 2 میاشتې له سختو سیلابونو اوړي خو لا هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د بغلان یو سیلاب ځپلي پاچا خان ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د اوبو وړي ژوند د بیا رغولو لپاره هیڅ نه لري.
زمو کوټه هم هغه سي خټي دي او په کې د نن شوی یو کوټه مدلو ده چې درځي کړی اوس وایم دا سینه شي چې زلزلہ وشي او راچپه شي په خیمه کې ژوند کوو. زو خر تر لاس یا 15 روپیه خو به اخلو راوړی یخچال نه لرو هیڅ نه لرو.
سیلاب ځپلي وایي چې له مرستې پرته نوی ژوند نشي پیلولای. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د دوشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د بودیجې د کمښت له امله یې د اوږدمهاله او حیاتي مرستو چې زرګونه سیلاب ځپلو ته استوګنې پکې شاملې دي ځنډولې دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
پلانې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې او چین ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او شی جین پینګ په قزاقستان کې د شانګهای د سازمان دوه ورځنۍ غونډه پرانیسته. ټاکل شوی چې په استانه کې جوړې شوې د غونډه کې د روسیې او چین یو متحد بیلاروس ته هم د شانګهای د سازمان غړیتوب ورکړل شي. دا چې په اوسنیو شرایطو کې د غونډې هدف او پیغام څه کېدای شي. اسد الله لودینی په اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور غټ ټکی اوروي.
د شانګهای سازمان په سګنۍ غونډه کې د اجنډا د سر موضوع له ترهګرۍ سره مبارزه ده. دغه موضوع وروسته تر هغه د دغه سازمان د بحثونو سر ته راغلی چې 13 مارچ کې په مسکو کې د موسیقۍ پر یوه تالار د داعش خونړي برید کې لسګونه کسانو وژل شول. د افغانستان امنیتي وضعیت د قزاقستان لخوا د پانګونې د یو صندوق د جوړېدو وړاندیز او په شانګهای سازمان کې بلاروس ته غړیتوب ورکول د بحث نورې مهمې مسالې یادې شوې دي. د شانګهای د دوه ورځنۍ سګنۍ غونډې ګډونوال د چین او روسیې پر ولسمشرانو سربیره د کوربه قزاقستان او دغه راز د قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، آذربایجان، قطر، منګولیا، هند، متحده عربی اماراتو او ترکیه مشران او استازي یاد شوی دي. شانګهای چې تر ډیره ایرو آسیایی سازمان دی 2001 کال کې د غړو هیوادونو د امنیتی او اقتصادي همکاریو په هدف رامنځته شو. که څه هم چین هڅه کړې چې دغه سازمان د لویدیز له تقابل لري او په یو ډول بیپری وساتي، خو د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې لیکلي له شانګهای سره د ایران یو ځای کېدل دغه دریز تر پوښتنې لاندې راوستلی. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې د کارپوهانو په حواله خپل تحلیل کې لیکلي چې شانګهای سازمان په تیرو 30 کلونو کې د روسیې او چین د اړیکو د غوړېدو یوه ښه زمینه برابره کړې ده. د تحلیل لمخه روسیا به یو ځل بیا هڅه وکړي چې له دغه سازمانه د خپل قدرت ننداره وړاندې کړي او دا وخی چې د اوکراین د جګړې او د لویدیز له بندیزونو سره سره منځوي شوی نه ده. ټاکل شوی د شانګهای سازمان د غونډې په څنډه کې د چین او روسیې ولسمشران د جولای په 4 مخامخ هم سره وګوري. دا پر روان کال کې دویم ځل دی چې پوتین او شی جین پینګ دوه په دوه لیدکاته سره کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د فرانسې په پارلماني انتخاباتو کې د ښی اړخي ګوند وروستیو بریاو په دې هیواد کې یو شمیر افغان کډوال اندېښمن کړي دي. د مارین لوپن په مشرۍ د ښی اړخي ګوند پالیسي په دې هیواد کې د کډوالو پر ضد ده. په فرانسې کې میشت یو شمیر افغانان وایي کچېرې له دې هیواده وایستل شي او یا یې د کډوالۍ کیسونه ونه منل شي نو له سختو ستونزو سره به مخامخ شي. بیا هم فیروزه عزیزي را سره ده په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره.
وروسته له هغې چې د فرانسې ښی اړخی ګوند د دغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې د ټولو نورو ګوندونو او نوماندانو مخکښ سو او زیاتې رایې وګټلې، په دغه هیواد کې یو شمیر افغان کډوال د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي. دغه افغانان چې ځینې یې تازه فرانسې ته کډوال شوي او ځینې یې د خپلو کډوالۍ دوسیو ته د بشپړېدو لپاره نورو هیوادونو کې دېره دي، ازادي راډیو سره یې خپلې اندېښنې شریکې کړې. یو افغان کډوال چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي،
ګوند چې دی بری ویسي نو زما په شمول باندې ډېرو سره دا اندېښنه شته چې کېدای شي رد جواب ورکړي دوی دپاره. هغه کډوال دپاره لا بیا ډېره ستونزمنه ده چې په قاچاقي لارو باندې راځي تر فرانسې پورې.
خیرالله پرهر یو بل افغان کډوال او خبریال دی چې له تیرې نږدې یوې اونۍ راهیسې په قانوني توګه فرانسې ته کډوال سوای. نوموړي هم ورته اندېښنه مطرح کړه او ادعا یې وکړه چې د طالبانو د حکومت څلور میاشتې بندي تیر کړی او د خپل امنیتي ستونزو له امله فرانسې ته په کډوالۍ اړ سوای.
دلته د فرانسې د وروستي وضعیت په اړه ډېر زیات خواشینی یو. دلته چې کوم د ګوند چې انتخابات لومړی پایلې ګټلې، د نړیوالې ټولنې مختنه کوو، بلخصوص په ځانګړي ډول د افغان ماجرو باره کې دوی دریځ باید ډېر زیات نرم وي، ځکه په افغانستان کې زما په شمول زیات خبریالان، مدني فعالان، سیاسي خلک له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ ول. خپل ځان درته یاد کړم، ما تقریبا څلور میاشتې د حاکم نظام په زندان کې بند تېر کړ. د ژوند خوندیتوب لپاره موږ فرانسې هېواد ته راغلو.
خو د فرانسې پارلماني ټاکنو کې د مارین لوپن په مشرۍ د ښی اړخي ګوند مخکښ کېدو هغه افغانان لا پسې زیات اندېښمن کړي چې په نورو هیوادونو کې د فرانسې د پناه غوښتنې د دوسیو بشپړېدو او ویزو ته دېره دي. په ایران کې دوو افغان کډوالو محمد علي فقیرزاده او سعیدی مرادی ازادي راډیو ته وویل،
زه خپل شپږ لوڼې لرم. یوه یې په یولسم ټولګي کې ده، بله په نهم ټولګي کې، او بله له دولسم ټولګي فارغه وه چې هغسې شرایط راغلل او موږ دې خوا ته راغلو. دلته کډوال له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. زموږ غوښتنه له دې ګونده دا ده چې د افغانستان شرایطو ته په کتو کډوالو ته دې پام وکړي.
زما خاوند په فرانسه کې دی، زه ډېر اندېښمنه یم. دا میرمن بریالی شي اوس مو کارونه شاته پاتې دي. که دوی داسې وکړي زموږ ژوند به نور کاملا ختم شي.
د افغانان داسې مهال غوښتنې او اندېښنې مطرح کوي چې د فرانسې د ښی اړخي ګوند مشرې مارین لوپن د جولای په دویمه د فرانسې راډیو فرانس انټر څانګې سره په مرکه کې د بریا په صورت کې په خپلو کړو ژمنو د عملي کېدو ټینګار وکړ.
Que nous ne pouvons pas accepter d'aller au gouvernement si nous ne pouvons pas agir. Sache que
d'arkara de chimou patar ha hukumat tatlalaina shu tochi amal wana kru haga tchi samugraya rakun ki yele muktaha غوښتنه کوي، هغه د هیواد پالیسیو بدلول دي او دا هغه څه دي چې دوی موږ ورته غوره کوي.
دغه ګوند څلور دېر سلنه رایې ګټلې دي. د فرانسې پارلماني ټاکنو په دوو پړاوونو د پارلمان 1500 چوکیو لپاره ترسره کیږي، چې لومړی پړاوې د تیر یک شنبه او راتلونکی پړاو به را روانه یک شنبه ترسره سي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم په جرمني کې د یو افغان کډوال له لوري د یو جرمن پولیس د وزلو له امله د دغه هیواد چارواکو څرګندونې کړې وې چې خطرناک کډوال به درېیمو هیوادونو ته ډیپورت کړي. چې په جرمني کې هم د ګڼو افغان کډوالو د وضعیت او پناه غوښتنې په اړه اندېښنې راپارولې دي.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ. په کندهار کې د ګرمۍ له ډیرېدو سره په ماشومانو کې د نس ناستي ناروغي هم ډیره شوې ده. په دې ولایت کې د میرویس د حوزوي روغتون د ماشومانو د څانګې مشر وایي په تیره یوه میاشت کې په نس ناستي اخته 290 ماشومان روغتون ته د درملنې لپاره لیږدول شوي دي. روغتیا پالان وایي روغتیا ته نه پاملرنه او د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی په ماشومانو کې د نس ناستي د زیاتېدو لاملونه دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار میرویس سبزی روغتون د ماشومان څنګه دلته په تیرې و میاش کې سلګونه ماشومان د نس ناستي د علاج لپاره راوړل شوي دي. د شکلنی فاطمه هم خپل ماشوم چې په نس ناستي ناروغي اخته دي راوړي او غواړي درملنه وکړي. دا وایي د بیوزلی لامل ماشوم دی حال تر رسیدلی
دا خدا سید نو هغه مش په حساب کمزور دي شینل رو بل د بل په سارا او کې ژوند کو دی او په خپل ځای کې پاتې وته چې شنو نه ژوند ولا د سخرکا او شین مست مسکنی ژوند دی بل چې دی مو چې د بزیاد مر کولیا د کور دی کور د غوا دراوړ وره کې به څه نه يم دی دا یو ورځ می دا په الفا شې دی تراوړ لاغه موصل کار نه کوي چې تراوړل هغه لا پر لګیدل چې ګرته بنج سپل کواس مو کار نه درلو چې هغه مو تراوړ وای ورکړم وای.
د کندهار میرویس سبزی روغتون ته راوړل سوي د ناروغو ماشومان میندې وای د پوډری شیدو د چشاک د صحیح وبو او روغتي خدماتو ته د نه لاسرسي لامل د دوی ماشومان ناروغ سوي دي.
بلینه داخله غیر بې ژوند دي د دوا وسنه لر بس نه جوړ سره بیا غلو شي په خانيت ټولم دغه نس نه سي دي د خلو د معنی لاس مجبل علاج نه لر بیا په خانيا ما سره
نه جوړ یو ګر پلا بیا ملونه کې د کيان یو ال پر بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول دا پناس کې کلمې ورس چې سی وی دي بیرته ماکسونو شان راست هغه دا سم ده ته کمزوري دا سوي ده برو پر سیدل پروم دلته پسرا واستله بستر مو
پاینې وخت کې د کندهار د میرویس سبزی روغتون د ماشمانو د څنګه مشر ډاکټر عنایت الله حکیمی وای په تیرې یو میاشت کې 290 د نس ناستي په ناروغي اخته ماشمان دوی تر اوړل سی وی چې د شمیر پراتلونکو ګرم میاشتو کې نور هم ډیرې دای سي. داغه په وینا نظافت د نه پاملرنی او د تشاک پاک او بوته د ماشومانو د والدینو نه لاسرسي په ماشومانو کې د نس ناستي په شمیر کې د زیاتوالي لاملونه دي.
په چیرې میاشت کې موږ 290 مریض بستر درلوده او همدارنګ د 1500 په شاوخوا کې مریضان او پی ډی په سره په شکل سره کتلې دي. د سالاتو نس ناستم د سیم نه جوړې دي شدا د غنګونې سره د صحیح نه مراتول او صحیح تاسیساتو د خلکو د لاسرسي کموالی دا عمده سندي.
هر کال په کندهار کې د دوبی د ګرمۍ لپیلې دوسره په ماشومانو کې د نس ناستي ناروغي هم زیاتېږي او لسکونه ناروغانی د شهر مرکزی روغتون ته لول سوالوي او لی روزایونو څخه د درملنې لپاره راوړل کیږي.
په کندهار کې ګرمۍ او ورسره د ماشومانو د نس ناستي د ناروغي ډېرېدل. په کونړ کې د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي په 19 روغتیایي مرکزونو کې د ناروغانو او د هغوی د پایوازانو لپاره انتظار ځایونه او په 15 نورو کې بیا د واکسینونو د کارکونکو لپاره د ناستې او کار خونې جوړیږي. د یادو ځایونو او خونو جوړول ټول لګښت د بیل ګیټس خیریه بنسټ ورکوي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو خبريال راکوي.
په کونړ کې د سرپرست حکومت د عامه روغتیا رئیس قاری مظفر مخلص وایي هڅې پیل کړې چې ولسونو ته د روغتیا په برخه کې ګڼې اسانتیاوې وچمتو کړي چې د بیل ګیټس بنسټ لخوا په 19 روغتیایي مرکزونو کې د انتظار خونو او په 15 نورو کې د واکسیناتورانو خونې جوړول پیل دي.
بیل ګیټس فاونډیشن په مالي مرسته باندې د عامه روغتیا ریاست په هلو ځلو باندې د کونړ ولایت په مختلفو روغتیایي مراکزو کې د مراجعینو لپاره معیاري انتظارګاوې په نظر کې نیول شوې دي او په 15 روغتیایي مراکزو کې د واکسیناتورانو لپاره خونې په نظر کې نیول شوې دي چې د هغې افتتاحیه مراسم نن ترسره شول او د یو میاشتې په جریان کې به د 3.6 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې تکمیل شي او سرته به ورسیږي.
ځایي اوسیدونکي د انتظار خونو جوړولو ته خوښ دي وایي په باد باران یخنۍ او ګرمۍ کې د ناروغانو سره شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې ډاکټر او معایناتو ته اوږد انتظار باسي او که انتظار خونې جوړې شي نو له یادو ستونزو به خلاص شي. د خاص کونړ ولسوالۍ وسیدونکي ذاکر الله ازادي راډیو ته وویل
مخکې ډیر زیات ګڼ مشکلات او ځکه مریضان بچ راغله دلته به یعنی د کیناستو ځای نه و لمر باندې به ناست و مریضان به همداسې ناست و نو ډیر بد حالات و اوس انتظارګاه باندې کار روان دی او دا د خلکو دپاره ډیر اسانتیاوې به رامنځته کړي
په کونړ کې څه کم څلوېښتو روغتیایي مرکزونو کې د بیل ګیټس بنسټ پر مالی همکارۍ په داسې حال کې انتظار ځایونه او د واکسیناتوران لپاره خونې جوړیږي چې د کونړ په ګډون د زیاتو سیمو اوسیدونکي لا هم د لومړنیو روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي.
مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دوهم نیمای کې د زهرو کاروان پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې خبرونه. دوه ته د طالبانو د حکومت د تللی پلاوی مشر او د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د غونډې په څنډه کې له امریکایي استازو سره د زندانیانو پر تبادلې هم خبرې کړي. ښاغلی مجاهد نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دوه امریکایي وګړي دا مهال د دوی په زندان کې دي او په خبرې د هغو د ازادۍ لپاره باید د طالبانو د حکومت شرطونه ومنل شي. ښاغلی مجاهد دا هم وویل چې یو شمېر افغانان هم د امریکا په زندانونو کې بندیان دي، خو د شمېر ونه خود. مجاهد دوه ته د خپل پلاوی سفر هم ګټور وباله او وی ویل یو لاس تروړنه یې دا و چې غونډه د دوی له شرایطو سره سم ترسره شوه. د طالبانو سترې محکمې ویلي چې په روزګان ولایت کې 13 کسانو ته په عام محضر کې سزاګانې ورکړې دي. د دې محکمې په بیان کې د 13 کسان په غلا له وطت او نامشروع عمل تورن شوي. په بیان کې راغلي چې په دې کسانو ته د روزګان په ورزشي سټډیوم کې تعزیري سزاګانې ورکړل شوې. اکثر دا تورن په څو میاشتو بند او لږ تر لږه په 9 درو وهل شوي دي. د هند په اتر پردیش ایالت کې د مذهبي مراسمو پر مهال په ګڼه ګوڼه کې د مړو شویو کسانو شمیر 121 ته لوړ شوی دی. د هند په شمال کې دغو پرونیو مراسمو ته شاوخوا 1.5 لک کسان راټول شوي وو او د مراسمو د پای په شیبو کې خلک تر پښو لاندې شوي. د راپورونو له مخې ګڼ شمیر خلک د ناولو اوبو یوې ویالې ته لویدلي او ګڼو نورو بیا د خلکو تر پښو لاندې ساور کړې ده. په مړو شویو کې ګڼ شمیر ښځې دي او د لږ تر لږه 9 ماشومانو د مړینې خبر هم ورکړل شوی. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن او د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د همدې جولای میاشتې په وروستیو کې په واشنگټن کې سره وګوري. رویټرز خبری آژانس وایي چې نتنیاهو د امریکا کانګرس ته د غزې د جګړې په اړه د وینا په هدف واشنگټن ته سفر کوي. نوموړی به د جولای په 24مه د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. او د افغانستان د کرکټ یو سرسخت مینوال حاجی رضا خان د ورپېښې ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. نوموړی چې پر رضا خان کاکا مشهور و په اکثرو کورنیو او کله ناکله له هېواده بهر لوبو کې د افغانستان له درې رنګه بیرغ سره لوبغاړي هڅول. د افغانستان کرکټ بورډ نن د هغه پر مړینه خفګان ښودلی او ویلي دي د کرکټ بورډ ټولو کارکوونکو او لوبغاړو له رضا خان کاکا سره ځانګړې مینه درلوده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د خپل همکارانو په ملتیا مو د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي سخ کال به بیا په افغانستان کې ډیر تریاک تولید شي.
په افغانستان کې د واکمنو مقامات لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو په نتیجه کې دا کښت 95% کم شوی دی، خو دا پریکړه د بزګرانو د عاید بندولو سبب هم شوی او بزګران په پرله پسې ډول بشري مرستو ته اړتیا لري.
دا چې د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې د بزګرو ستونزو ته څومره پاملرنه کړي په دې اړه مو د زراعت لکارپو او زمکوال محمد ایوب رفیقی سره مرکه کړي.
زه خو په دې کې راځم چې نړیوالو په دې اړه قطعاً نه بشري عمل کړی دی، نه سیاسي عمل کړی دی او نه عاطفي برخورد کړی دی مسلې سره.
په یو بل راپور کې به واوري چې په فرا ولایت کې د نشې پریښودلو غوښتنه ډیره ده، خو د درملنې امکانات یې لږ دي.
موږ سره دلته په کمپ کې په 402 د کسان دي، خو موږ د 500 کسان ته دلته ځای وسرته برابر کړی.
د فرایدون په نوم یو معتاد وایي چې تر درملنې وروسته یوازې په یوه لوګي بیرته معتاد شو.
هملته به زموږ ذهن برابر د نور هر څه موږ نه پاتې دي. دا ټول د ښه او د بد، د مانځنه او د مکتب نه، د تعلیم او د هر څه نه چې ته خپله څه کوې، چې د اولادونو ته موږ چې ښه لاره وښي، هغه موږ نه پاتې کړی دی.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
درې اولادونه لرم خو یو یې هم جوړ نه دی. د یو خلا کږه ده، د بل لاسونه کږه دي، او د بل هم پښه کږه ده. بیچاره ګان ټول معلولین دي.
ریښتیا؟ نو دا بیچاره ګان ولې داسې شوي دي؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو لومړنۍ څېړنې ښیي چې په افغانستان کې به سږ کال بیا ډیر تریاک تولید شي. په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کلنۍ راپور ښیي چې پر اوسه کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو له امله اروپا ته د هیروینو قاچاق کم شوی دی. خو د دې سازمان لومړنۍ څېړنې ښیي چې سږ کال بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډیر شوی او ډیر تریاک به تولید شي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې سږ کال توانېدلی چې تر 20,000 هکتارو ډیرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ. د دې سازمان د 2023 کال په راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت، د بزګرانو په ژوند، د دې کښت منع کولو ناوړه پایلې، تریاکو او شیشې د تولید مسلې ته پام شوی دی. د دې سازمان لومړنۍ څېړنې ښیي چې د پروسږ کال برعکس سږ کال بیا په افغانستان کې ډیر کوکنار کرل شوي او ډیر تریاک به هم تولید شي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر د دې راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې پروسږ کال په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې 95% کموالی پر بزګرو ډیر ناوړه اغیزې کړي او دا کار په افغانستان کې د بېوزلۍ سبب شوی دی. مېرمن ګډاویلی د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په افغانستان کې له بزګرو سره د مرستو تر څنګ دي د معتادینو د درملنې په برخه کې هم مرسته وکړي.
په افغانستان کې د واکمنو مقاماتو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو په نتیجه کې دا کښت 95% کم شوی دی، خو دا پریکړه د بزګرانو د عاید بندولو سبب هم شوی او بزګران په پرله پسې ډول بشري مرستو ته اړتیا لري. سږ کال په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت د کلنی راپور یوه ځانګړې برخه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو اغیزو په افغان میرمنو کې د کیمیاوي نشه یي موادو د نشې ډیروالي او درملنې د امکاناتو کموالي ته ځانګړې شوې ده.
ملګری ملتونو پروسس کار راپور ورکړی و چې هغه وخت په افغانستان کې په مجموع کې په 1,300 هکتار مزوک کې کوکنار کرل شوی او 330 ټنه تریاک ځنې ترلاسه شوی و. خو ساش کال تر دې مهاله د کوکنارو د کښت او تریاکو د اندازې په اړه رسمي شمیرې نه دي خبرې شوی. د ملګری ملتونو د 2023 کال په راپور کې راغلي که څه هم د طالبان حکومت ژمنه کړې چې له شیشې جوړولو سره به هم مبارزه وکړي، خو د دې سازمان په وینا د شیشې تولید نه دی کم شوی. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې د څېړنې مسؤله میرمن انجلامی وایي له افغانستان څخه نور هیوادونو ته د قاچاقو په لاره کې د هیروینو نیول ډېر شوي دي، خو اوس هم اروپایي بازارونه له هغو هیروینو څخه ډک دي چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوي او دا ډول هیروین نه دي کم شوي.
موږ تر دې مهاله په هغو هیوادونو کې چې هیروین راواردوي د هیروینو ترلاسه کولو کموالی نه دی لیدلی. په تیره بیا مرکزي او لویدیځ اروپا، خو د قاچاقو په لارو کې مو د نشه یي موادو د نیولو کموالی لیدلی، او دا په دې معنا ده چې په راتلونکي کې به په اروپا کې هیروینو ته لاسرسی کم شي. موږ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو تاثیرات هم وارزول چې د دې پریکړې په نتیجه کې چا ته ګټه او چا ته زیان رسیږي. اوسمهال د کوکنارو د کښت منع کولو په نتیجه کې د هیروینو په جوړولو کې کموالی لیدل کیږي، خو د ښیښې جوړولو وضعیت لا تر اوسه روښانه نه دی.
خو د طالبان حکومت ادعا کوي چې دوی له نشه یي موادو سره بریالۍ مبارزه کړې او د کوکنارو کښت صفر ته راټیټ کړی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي د دوی امنیتي ځواکونه سږ کال توانېدلي چې 20,000 او 300 هکتار مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي.
مرسوم افغانستان توانسته است که در زمانی کم
اسلامی امارات توانیدلی چې په افغانستان کې په لږ وخت او لږ امکاناتو د نشه یي موادو ټغر راټول کړي. زه په ډاډ سره ویلی شم چې اوس مهال د نشه یي موادو په برخه کې د سیمې هیوادونو او نړۍ ته هیڅ ډول ګواښ نشته. موږ په مقابل کې هیله لرو چې په افغانستان کې د امکاناتو برابرولو په ځانګړي ډول د بزګرو لپاره د بدیل معیشت په برخه کې همکاري وکړي.
ملګری ملتونه داسې مال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام او تاریاکو د تولید یادونه کوي چې د جون د میاشتې له دیرشمې نیټې څخه نیولې بیا د جولای د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې به د هیوادونو استازي او طالبانو د حکومت هیئت د دوحې په غونډه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په څرنګوالي خبرې وکړې.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي سخت کال به بیا په افغانستان کې ډېر تاریاک تولید شي.
دا زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
تر نو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لښپو څخه بیا د ماخام تر شپو بجو پورې په لنډو څپو 21.25 مترو او د ماخام لښپو څخه بیا د سهار تر شپو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منکولو پریکړې ډیر زیان بزګرو ته رسیدلې دي. دا سازمان وایي که څه هم په افغانستان کې بزګران بیړنیو مرستو ته اړتیا لري خو د طالبانو حکومت دې اړتیا ته پام نه دی کړی او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستې هم لږ دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د زراعت له کارپوه او ځمکوال محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې د بزګرو ستونزو ته څومره پاملرنه کړې ده.
د تریاکو کښت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت در اتاګ سره 95% د خارجیانو د امارو د رویس کړه. طالبانو د امارو د رویس موږ خبرې کوو چې 95% کم شوی دی. 95% به لوی رقم دی. زه په هیڅ وجه طرفدار دی نو من هسته بزګری یم من هسته زمیندار شم. په افغانستان کې بعد دوه دغه تحول څخه د سرویس کلن تحول دوی وکړ چې 50 دوی وګورئ چې 95% دی کم کې. نو 95% یو غټ رقم دی. دوی په افغانستان کې د تریاک په کښت په منځوړلو کې زمونه نور جوانب چې څور پر اقتصاد باندې څور پر د خلکو د ژوند سره تړاو لري او بل باس.
بلې د 95% امار هم نړیوالې ټولنې ورکړي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په 2023 کال کې 95% کم شوی دی. رفیق صاحب په دې برخه کې نړیوالې ټولنې څونه دې ته توجه کړې ده؟ چون دغه نشه یي موادو کښت او قاچاقو تولید او استعمال خو یو نړیواله مسله ده. په دې برخه کې خو افغانستان په یوازې ځان هم نشي کولای چې له دې سره مبارزه وکړي. نړۍ په دې برخه کې څونه واقعیا دې ته د بشري مسلې په سترګه کتلي؟
زخه په دې جرأت سره وایم چې نړیوالو په دې ارتباط باندې قطعاً نه بشري عمل کړی دی نه سیاسي عمل کړی دی او نه عاطفي برخورد کړی دی. مسلې سره د افغانستان اقتصاد هدي اقل 50% د دوی د امارو دوی څخه په زراعت باندې ولاړ دی او زراعت چې یو نسل دوه نسل د کوکنارو سره تړاو لري او ته 50% په یو کال کې کم کې دا به خل لوی رقم دی او د دوی د اقتصاد لپاره یو ډیر لوی ضربه ده. دوه ناس چې بزګر پر ځمکه باندې کار وکړي دا غشي یو د ژوند تریاکو سری هغه به بل کشته دی زاب بل ځای کې واسره دی او ته چې 50% د افشار لاس قطه کې د تخصصي لحاظ د تجربه په لحاظ باندې دا یو جفاده ده د بزګر سره په اساس وخت په دوه نو وخت چې په شل کال په ډیر ښکار کې چې د تریاک د افغانستان خپل اوج ته ورسېد دا به تدریجي راکم شي. د نس کې درج په یو کال دوه کال کې 50% او 100% دا راکم شي. دا د خلکو اقتصادي رښتیا دي سره تړلی شي. دا د گرفت سودو ټول په دې باندې سوي دا په ډیر مراتب کې دا د بشوز ولور په کټاریا کور کې نو په دې خاطر باندې دا شی ډیر ډیر اساس شی دی. دا باید د سر باید ډیر عاطفي برخورد وسی د سیاسي برخورد وسی. نو هغه پیسې چې جهان د افغانستان په ارتباط باندې اعلانوي ورکی نیور کی وادې کی خو دا غي ځای دي چې باید یې مصارف وکړي. دا په دې سره د یو سیاسي برخورد کی دا 50% چې اوس پاتې سوی دي چې کرل سوی دي د دوی د امر تر لاسه کړه 50% په ډیره کوچنی پیسې دي د کومه کوپر یانس باندې دا پیسې دي له پیسې دي چې راځي د مختلفو لارو څخه د کوي غول دا پیسې راځي افغانستان د دې مصرفي چې موږ وینو په سترګو وینو چې د مصرفي دا ډیره پیسې دي کدا پر سم ځای باندې د بزګرو یا مجبور کسانو چې واقعا مجبور دي ورکړه چې دا مسله حل کیږي یو ژبه ورسره پیدا کولای شي. او متاسفانه دا کار نه دي سوی نه نړیوال ودی ته د بشری اړخ ګوري او نه طالبانو هغه ژبه د خارجانو سره پیدا کړی چې وکولای شي دوی ته قناعت ورکړي چې راځي ارسه کې سره کومک شو یو لاسو هغه کسان چې واقعا ضرورت ورته لري او ژوند ته تړلی دي دغه مسایل سره هغه سره کومک.
بلې رفیق صاحب په د اوبو د منابعو په برخه کې د بزګرو یو مسله یو ستونزه خدا ده چې دوی وایي د اوبو کافی منابعو ته دوی لاسرسی نه لري تر څو بدیلو کښتونو ته مخواړي. آیا د بدیلو کښتونو لپاره کافی اوبه شته؟ کافی اوبه موجود دي؟
د اوبو مسله حیاتي مسله ده د بزګر لپاره. اولین شی چې په کار دي د هر کښت لپاره مزګه د اوبو دي که نمزکه وسیږم کښته کیږي چې وبم وسیږم کښته کیږي بل بدیل شی موږ نور تلرو. خو اوسنۍ وب چې په افغانستان کې اوسنۍ اقلیم چې را شروع دی خوشحالي و د ټول شام باندې نظر نیولې ايني شرایط باندې نظر نیولې دا تریاک چې کرل کیږي دا مو بغواړي او تریاک تصادفان هغه کښته چې تر نورو کښته یو بډیر وای په دې خاطر ډیر کولی کیمیاوي استعمالي شي. په دې کار سره ډیر کولی کیمیاوي استعمال شي او اوبه ډیر استعمالي شي. خو خبره په دې کې ده چې دا هغه شی چې موږ اوس لرو دا څنګه وکولای شو مدیریت یې کړو. یو لوی مشکل چې موږ تر اپېشت هغه د تیر شلو کال یا څلوېښتو کالو د جنګو ده دې زموږ عنعنوي سیستم نظام د ابیارۍ نه خراب کړی دی. زموږ عنعنوي کښتونه یې را خراب کړل. زموږ ذهنیتونه یې را خراب کړل. زموږ متخصصین د زراعت چې هغه عنعنوي کښته کوي هغه یې د منځه یوړل. یو نسل اوس یوازې تریاک په کښت کې متخصصین دي بل هیڅ زراعت نه دی زده. که د افغانستان د زارعینو سره کومک کیږي د افغانستان د زراعت لپاره یوازنی شی چې ډېر مهم دی هغه اوبه مهم دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فاميلي شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیم ورس ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاصه وله.
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې تک
مغز دمون خراب وړو کې دمونګه پوچ کړو اقونه دمونګه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو رويدي ډیر وخت په بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوښنیانې د درې سره د نر وزن له امله یختنی وول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي ونی ز خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس فرا ولایت زو او هلته مو د معتادینو د درملنې له وضعیت څخه خبرو. د فرا ولایت ځای چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د نشي پرې خودلو او روختون کې د معتادینو د بسترې کېدو غوښتنه ډیره سوې ده. اوس د فرا ولایت په مرکز کې د معتادینو د درملنې 1500 بستریز مرکز فعال دی، خو د دې مرکز چارواکي وایي چې د معتادینو ډیروالی او د هغوی د کورنیو لخوا د درملنې غوښتنې ته په کتو سره به په نږدې راتلونکي کې د دې مرکز ظرفیت زرو بسترو ته لوړ کړي. د فرا ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې په ځوانانو کې د نورو نشئی موادو ترڅنګ د نشئی ګولیو خوړلو هم رواج موندلی او په دې ډول معتادین نور هم ډیر سوي دي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
تر هرات وروسته فراد وهم ولایت دی چې ډیر معتادین پکې راټول شوي دي، خو په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې امکانات لږ دي. ځایي چارواکي وایي که څه هم د دې ولایت زرګونه معتادین د نشې پرېښودلو اراده او درملنې په مرکز کې د بسترې کېدو غوښتنه لري، خو دوی یوازې د 1500 بستریز مرکز امکانات لري. د دې مرکز سرپرست مسؤول مولوي شمس الدین د فراه ولایت له سوداګرو او خیریه ټولنو څخه غوښتنه کوي چې د نورو بستري خدماتو لپاره دی له دوی سره مرسته وکړي.
موږ سره دلته په کمپ کې په 402 کسان دي، خو موږ د 500 کسان ته دلته ځای وسورته برابر کړی کېدلی شي. آینده کې 500 نور ترتیب برابر شوی چې زر کسیزه کوي دا کمپ د ملي تجارانو او د دانورو خیریت سټ والا او د څخه موږ دا غوښتنه ده چې دوی هم د تخفل د ورور په نظر وګوري او دوی هم یو څه چې څه وسي بیا خبر سره وکړي.
په دې مرکز کې بستری شوي معتادین شکایت کوي چې د امکاناتو د نشتوالي له امله د دوی معیاري درملنه نه کیږي او د 15 ورځو پر ځای د 3 میاشتو چې دلته بستری شوي دي. د دې معتادینو څخه د صدر په نوم یو معتاد ازادي راډیو ته وویل چې له 3 میاشتو راهیسې دلته بستری دی.
زموږ درې میاشتې کېږي چې موږ دلته بستر یو او هغه نور چې پاتې دي هغه مسلمانانو ته رسېدلي.
د فراه ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې اوس په ځوانانو کې د نورو نشه یي موادو ترڅنګ نشه یي ګولیو هم رواج موندلی دی. د دې ولایت اوسیدونکی جمیل د نشه یي موادو د زیانونو په اړه ناخبري په نشه یي ګولیو باندې د متاد کېدو اصلي علت بولي.
سرنخ د دغه کار چې دی د دغه نشي د په دغه ګولې اخته کیږي که یو ځوان ولري زې فوټبال کوي هم دی وای زنن یو دوه دانی ګولې خورم زنن نن شو فوټبال کوم اخر دغه نتیجه د دې مخنیوي د لپاره باید چې ساعت عامه ګرد وخت پر د دواخانو وګرځي او دا د کل به کل بند.
د فراه ولایت امیر اختیار ریاست چارواکي هم دمنی چې په دې ولایت کې په تیر بیا درملتونونو کې د نشي ګولیو د خرڅولو معلومات دوی ته هم رسیدلی دي. د فراه ولایت د امیر اختیار رئیس مولوی احسان الله شاکر وای دوی درملتونونو ته توصیه کړي چې د ډاکټر له نسخې پرته چاته درمل ورنه کړي.
هغه کسان چې په ښار کې د دواګانو څخه غیر قانوني استفاده کوي هغه موږ ټول اړوند اداراتو ته مکتوبونه مستولي دي او دغه لپاره موږ وخت په وخت نظارتونه کوو چې هغه دواګانې باید غیر قانوني استفاده نه شي، هغه باید د ډاکترانو د نظر مطابق د هغو څخه استفاده وشي.
د طالبان حکومت لخوا د نیول شویو نشه یي موادو په اړه راپورونه ښیي چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د نشه یي ګولیو نیول ډیر شوي دي. د دې ترڅنګ ځینې درملتونونه هم د امیر روغتیا وزارت د اصولو خلاف د ډاکټر له نسخې پرته پر معتادینو باندې درمل په تیره بیا نشه یي ګولۍ خرڅوي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې په فراه ولایت کې د نشه یي پرېښودلو غوښتنه ډیره ده خو د درملنې امکانات یې لږ دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلاشي لی بچي مور دی پودر و هي پلاټ پودر و هي یا مخور عزت پودر و هي یا مېړ پودر و هي
لا په مړي کې نه ومه په مور خو څه خبر نه خم خم مورم
چې مونږ پلان واخست یو نیم لک ډالر وو انده سرمایه مټول وو خلم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورل لپاره د زهرو کاروان ونیزه خبرونه واوري.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وردی فریدون چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی وای چې تر احتیاط مخکې فلسکار وو او کافی پیسې ګټلې، خو کله چې معتاد سو کار ځنې پاتې سو او غلا ته اړ سو. فریدون زیاتوی چې عبادت، زده کړو، کورنۍ او اجتماعي اړیکو ته هیڅ پام نشته، یوازې د نشه یي موادو په اړه فکر کوي. دا چې فریدون ولی او څنګه معتاد سو او له دې عمله نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
پلسکار مو بس پلسکار کې مخدبار او خو کاروبار او بس ټیکی مې نیول د کټارې او بس ساختماني کار مې کول، خو چې په دې مواد مې روغ شوم نو خپل سکاري را باندې پاتہ شاته یا دروازه را باندې څوک مې جوړول. په دې چې د دکان کې نو ټول ورځ په خپل عمل پسې ګرځیدم نو کاروبار را مې پاتہ شو. مواد دا پودر او شیشه مې استعمالول نو روزانه بس کله 500 مصرف کړي، 300 مصرف کړي، 1000 روپۍ مصرف کړي دي. نو دا پیسې مې روزانه تلو. دا نشه مواد زموږ په بدن کې یو د بدن کمزورتیا ده کمزور کړي، بل دا زمو ذهن چې دا چاپیریال نه بخیا ډول ده او سر پر سر باندې عمل ته به زمو ذهن برابر ده نور څه موږ نه پاتې دي. دا ټول د خو د بد منځن او د مکتب نه د تعلیم او درس نه چې ته خپل څه کې شي اولادونو ته هم چې خلاره او خیاغه موږ نه پاتې کړی ده. نو کورنۍ چې دا باندې خبر شو چې دا عمل کې خورشته چې ټول کورنۍ په جړا پریشانه او بس هغې تصمیم ونیول بیا تصمیم ونیول بس یو دفعه هندوستان دی بوتلمه ګنګارام هسپتال کې بستر کړم دوه میاشتې مچ بی تراله محکم قیافه مچ کوم اندام او غین د چم خشه ما مبی د خپل کاروبار مکه او خپل دکان دلاړم خیش پګ میشت ځان بس د عمل نو ساتل نو بعد غین بس دورونه شهیدان شو نو خدایش تر چې ډیر خپګان بوله بس یو لږه مې دا شی وسکلو نو غین بعد ما یو لږه تر نن ورځ پورې ملاته توقی مالت جوړ شو بس په یوه شم بیته نو یو د کاروبار نه پات شوم بل دا چې کوم کاروبار مې سالم خلک سره سالم خلک رانه به خلاص واغیسو اعتبار مې سقوط شو دکان کې مې دوه شاګردان او یو خپل په سر باندې دوه کاریګر نو کارم راتلو هغه مې شکول زه ورنه ورس بسارا وم نو ټولنی اړیکه کې بیخي تغیرات راغلی دی هغه کوم خلک کوم دوستان کوم څه چې هغه رانه پاتې دی سپینه خبر ته کوم پیسې مې غلا کول پیدا کول زر مې پیدا کول زر په مواد مې سمالول که پنځه سوه مې پیدا کول پنځه سوه رانه تلې غلا ته مې لاس واچول
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګاډه مې لاوکو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دود څوک نه موتا دیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو تا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو بزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چې جمیله درې اولادونه لري خو یو یې هم جوړ نه دی د چا لاسونه د چا پښې او د چا سترګې کوي دي د جمیلې میړه غوړي چې د سالمو اولادونو لپاره بل واده وکړي خو یو انډیوال یې مشوره ورکوي چې لومړی د روغتیایي معاینات وکړي او د ستونزو اصل علت یې معلوم کړي دا چې د جمیلې د اولادونو د معلولیت علت بچوي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
یار انوره خدا چې کله کله د ملي لپاره غږ را باندې کوي کته نه وای په کور کې به مزاره چاودلې وای
شفیق جان ته ما عجیب خبره کوي شکر دی خدای هر څه درکړي دي کور میرمن بچان پیسې او خه کاروبار
هی هی د چا له حاله څه خبره
ولی څه خبره ده ما پوکا
ستا خبره سمه ده خدای هر څه راکړي دي خو اولادونه نه لرم
ولی ته خو درې اولادونه لري
تاز ما ولادونه لیدلې دي چې چړول دي
نه والا ما نه دي لیدلې
درې ولادونه لرم خو یو هم جوړ نه دی دی یو خلاکا گدا د بل لاسونه کاګ دي او د بلم پخا کاګ دا بیچارهګان ټول معلولین دي
اوف ریختیا نو دا بیچارهګان ولې داسې شوی دي
نه پويګم له مور انداسې معلول پیدا شوی دي زړه مې دی چې بل واده وکم
بل واده څه کوي بابا ته خو واده په مین توبم کړو
نو څوکم ته چاره را وخایا
تا و میرمن دی ډاکټرانو ته ورشي که په هر چا کې علت وو او علاج کېدو علاج به مو وکي شکر دی دواړه ځوانان یې خدای به نور اولادونه درکي
دا خو مشوره ده بس سبا له خیره زه و میرمن مې ډاکټر ته ورځو ډاکټر صاحب اجازه ده
رازا رازا وروره مهرباني
سلام علیکم ډاکټر صاحب
سلام علیکم ډاکټر صاحب
وعلیکم سلام رازا رازا وروره په دغه چوکۍ کې نه رازا خوري تم په دغه چوکۍ کې ښه څنګه شو وروره معاینات مو کړل
هو ډاکټر صاحب
تیراک
ها دا را ډاکټر صاحب
تو درې چیزې وره وګورم اوهو خورکی ما درته وویل چې کوم عمل خوب نه کوي خو تا وویل چې زه هیڅ عمل نه کوم دا د عدالت په معایناتو کې ارتخ کارشول
ډاکټر صاحب څه خبره ده
رورکه ستا مېرمنه د تریاکو نشه کوي
څه شی د تریاکو نشه کوي
دا د په معایناتو کې هر څه معلوم دي څو کال کېږي دا تریاک خوري
ښه ته تریاکي ها ای به شرمې
دا ماشومان دي چې معلول پیدا شوی دي ټول د تریاکو اثر دی
ډاکټر صاحب نو تریاک زما اولاد سره ساړه لري.
تریاک پر امیدوارو میندو ډیر بد تاثیر کوي، هم ماشوم او هم مور ته ډول ډول ناروغي پیدا کوي.
وای خدایا جان مې لکه چې تباه شو.
خیر دی خورکی ژاړه مه ورکه، ښځه دې نوره جوړه ده، د معتادینو شفخانې ته یې بوځه، علاج یې ډېر اسانه دی. شکر دی دواړه ځوانان یاست، خدای به نور جوړ او سالم اولادونه در.
سمه ده ډاکټر صاحب.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویا مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.